السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په ننګرهار کې د پاکستان کنسولګری ته نږدې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده په بل راپور کې اوري چې د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده په د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په کوټه کې نن پر پولیسو په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي د امریکا ولسمشر وایي د جمهوریت غوښتونکو د انتخاب چې متحده ایالات په نړیواله کچه کمزورې کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي ناسم دی خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ نه اوري
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري د جلال آباد ښار د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله و پولیس وژل شوی د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن خپل فعالیت پیل کړ او د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله و پولیس وژل شوی او د و پولیسو په ګډون درې ملکی وګړي ټپیان دي د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې لومړی د پاکستان قونسلګری سره نږدې انتحاري حمله شوې او وروسته وسلوالي او کور ته ننوتلي وو نوموړي وویل چې په دې پیښه کې درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي خو تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښو مسوده برابره شوې او ډېر ژر به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول شي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني دا خبرې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب اونۍ د منځنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې ښاغلي رباني وویل چې د دې مسودې په وروستۍ کېدو سره به په بهرني سیاست کې موجوده ستونزې حل شي د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن خپل فعالیت پیل کړ د دې کمیسیون رئیس خپلواک صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د کړنلارې له مخې به هڅې وکړي چې د ژورنالیستانو او د رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه حل شوي نه دي وڅېړي او ورته حل لارې پیدا کړي ښاغلي صافی د دې کمیسیون د اساسي اهدافو په اړه وویل
د ټولیزو رسنیو د فعالیت تنظیم او لا اغیزمنتیا د دغه کمیسیون د کار او فعالیت هغه اساسي خط یا هدف تشکیلوي
دا کمیسیون وغړي لري چې د بیلابیلو مدني ټولنو او د ژورنالیستانو د ټولنو په مشوره ټاکل شوی دی د دې کمیسیون په کړنلاره کې راغلي چې په هیواد کې به د رسنیو د مالی منابعو څرنګوالی هم وڅېړي او د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې له امله نه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د ګرشک ولسوال محمد شریف وویل چې تېره شپه ناوخته د دې ولسوالۍ په د ادم خان سیمه کې جګړه پیل شوې وه چې د سهار تر اووه بجو پورې دوام وکړ نوموړي وویل چې په دې نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اورئ
د امریکا ولسمشر وایي د جمهوري غوښتونکو د انتقاد چې متحده ایالات په نړیواله کچه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي ناسم دی براک اوباما د خبري څو ساعته مخکې د ولسمشر په توګه د کانګرس د دواړو مجلسونو غونډې ته په خپل وروستۍ وینا کې وکړې اوباما وویل که د امریکا کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي نو باید د یوه پرېکړه لیک د تصویبولو له لارې ولسمشر ته رسمي اختیار ورکړي
For more than a year, America has led a coalition of more than 60 countries.
تری وکال زیات کیږي چې د امریکا متحده ایالات د نږدې شپږو هیوادونو د ائتلاف رهبری کوي چې د داعش مالی منابع پایته ورسوي د هغوی پلانونه شنډ کړي او د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوي وکړي موږ د هغوی مشران وسلې روزنیز مرکزونه او تیل له منځه وړو د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وویل دغې موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله له ترکیه رپورټونه وایي چې درې روسان د اسلامي دولت په نوم په وسلواله ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د ترکیې خبري اژانس دوګان په حواله د انتالیا ښار پولیسو د دې درېو مشکوکو روسانو د استوګنې د ځای د تلاشۍ پر مهال زیات اندازه اسناد او سی ډي ټایپونه نیولي دي. داسې ګڼل کېږي چې دا نیول شوي کسان د جګړې په سیمه کې د داعش له وسلوالو سره په تماس کې وو او هغوی ته یې لوژستیکي مرستې کولې. په انتالیا کې د روسیې قونسل تاییده کړې چې درې روسي وګړي نیول شوي او زیاته کړې ده چې د دې کار عامل نه دی څرګند سوی. د ترکیې په استانبول ښار کې پرون په انتحاري حمله کې چې داعش یې مسؤلیت منلی لږ تر لږه لس تنه ووژل شول چې زیات یې جرمنیان دي. چاودنه د استانبول ښار په سلطان احمد سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې زخمیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې ویلي وو چې لږ تر لږه 2500 روسان له داعش سره د یوځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. ایران وایي چې امریکا باید معذرت ورڅخه وغواړي. د ایران سمندري ځواکونو پرون د امریکا دوه بیړۍ او د بیړیو لس تنه کارکوونکي چې له اجازې پرته د ایران اوبو ته ورداخل شوي وو ونیول. د ایران انقلابي ګارد چارواکو نن ویلي چې تهران امریکا ته دا خبره کړې ده چې باید معذرت ورڅخه وغواړي. د انقلابي ګارد سمندري ځواکونو قومندان علي فدوي نن له دولتي تلویزیون وویل چې امریکایي ماڼوګانو غیر مسلکي کار کړی او له خبرتیا پرته یې د فارسي ټاپو په لور حرکت کړی وو. فدوی وویل چې مسأله د حل کېدو په حال کې ده او نیول شوي کسان به ډیر ژر خوشي شي. څېړنو څرګنده کړې چې امریکایي ماڼوګانو د لارې موندلو یا نیویګیشن سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د ایران اوبو ته ورننوتي وو. ایران ویلي چې نیول شویو کسانو چې یوه ښځه او نه تنه نارینه دي ډاډ ورکړ سوی چې ډیر ژر به بیرته خوشي شي. د ملګرو ملتونو یوه تازه څېړنه څرګندوي چې د 2015 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د مهاجرتونو اندازه 40% لوړه شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د 244 میلیونو وګړو په شاوخوا کې خلک کډوال شوي دي. په دې څېړنو پر اساس زیات کډوال امریکا ته تللي چې شمېر یې تقریبا 40 میلیونو وګړو ته رسیږي. په دوی کې 40 میلیونه کسان پناه غوښتونکي دي. تر امریکا وروسته روسیا او آلمان هغه هیوادونه دي چې زیات کډوال ورغلي او په هر دغه هیواد کې تقریبا 12 میلیونه مهاجر منل شوي دي. سعودي عربستان په دې لیست کې دریم ځای لري چې په تیرو 15 کلونو کې 10 میلیونه، بریتانیا ته 9 میلیونه او متحده عربي اماراتو ته 8 میلیونه مهاجر ورغلي دي. د مهاجرتونو سترې جوپې په آسیا او اروپا کې خوځېدلې چې 6.5 میلیونه کسان په اروپا او لږ تر لږه 5.5 میلیونه مهاجر په آسیا کې ځای پر ځای شوي دي. او په کوټه کې نن پر پولیسو په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. رپورټونه وایي چې حمله په داسې وخت کې وسوه چې پولیس په کوټه کې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره راغونډ شوي وو. د پولیسو یو افسر فرانس پرس ته ویلي چې په ووژل شویو کې 12 پولیس، یو ملیشا او دوه ملکي وګړي دي او 10 تنه زخمیان دي. تر اوسه د کوټې د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کوټه کې نن د پولیو د کمپاین دریمه ورځ ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکچی نن مطبوعاتو ته وویل زه د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نه لرم، خو موږ د جګړې په سیمه کې اوسو. په کوټه کې به نن هم د پولیو کمپاین روان وي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com. په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسي جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده.
ما نباید زیاد خوشبین باشیم که او رقمی که آقای کرزی گفته طول دو ماه در افغانستان کاملا صلح میشه.
په هلمند کې د جنگونو د لاسه بې ځایه سوي کسان شکایت لري چې د دوی په نامه راایستل سوې مرستې دوی ته نه دي رسېدلې.
څه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راایستلی دی.
په کوټې کې چاودنې 14 کسان وژلي.
زرا روان ولا مرخصه مر روانه کړه ولا بس درسلو بس زو در د مجر مرخصه و در پټکان نه وته ګرد پلیس ور بل څوک نه یو زوم یو بل رخصه والا بل څوک نو
پاکستان وای د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره به یوازې تخنیکی او استخباراتي مرسته کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې ځانوژونکی برید او بیا وسله والا نښته سوې ده. د ننګرهار امنیه قمندان ویلي چې په پیښه کې درې بریدګر هم وژل سوي او 400 نورو امنیتي قواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواری صاحب، څه دي د پیښې په اړه وروستي جزئیات؟ څومره تلفات اړولي دغه برید؟
مننه. نن شاوخوا 9 بجې وې چې د جلال آباد ښار د پاکستان قونسلګرۍ ته نږدې تقریبا په 50 مترې کې په عمومي سړک باندې لومړی یو ځانوژونکی برید وشو، چې دغه برید د پولیسو پر اندر باندې وشو. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه لومړی برید کې 3 پولیس وژل شول. وروسته 2 تنه وسلوال چې امنیت ساحې ته نږدې وو، د پاکستان قونسلګرۍ دیوال شریف چې د ولایتي چارواکو وایي دا یو دولتي مېلمستون و، دغې ته وسلوال ورنوتل او امنیتي ځواکونو سره دې جګړه پیل شوله. دغې جګړې تقریبا تر 3 ساعتو پورې دوام وکړ. چې د امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې په ټوله کې دغه درې تنه برید کوونکي وژل شوي وو، 1 تنه پولیس وژل شوي دي، 1 تنه پولیس نور زخمیان شوي دي. البته ګډ سرتیري دي، چې امنیتي سرتیري، او 3 تنه عام خلک پکې زخمیان شوي دي.
چارواکي څه وایي چې برید به چا کړی وي؟
امنیتي چارواکي وایي دا چې میلمستون ته دغه وسلوال ور داخل شوي دي. د امنیت قمندان په وینا باندې دوی وایي چې شاید دې وسلوالو هدف قونسلګری وو، ځکه چې د هغې دیوال شریف میلمستون ته دغه وسلوال ورنوتې دي. خو د دوی په خبره باندې امنیتي ځواکونه هممهاله سیمې ته رسېدلي دي او قونسلګری ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی.
د برید مسولیت تر اوسه چا منلی؟ ځکه چې په سهارنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې تر اوسه چا د حملې مسولیت نه و قبول کړی. اوس هم هماغه مسله ده که چا د برید مسولیت اخیستی؟
تیر ځل دغسې پیښې چې رامنځته کېدلې، نو حتما یې وسلوالې دغسې پیښو مسولیت په غاړه منه، ول نننۍ پیښې مسولیت تر اوسه پورې هېڅ وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره مننه شاه محمود شینواری. وو په جلال آباد کې ومرېدل چې نن سهار د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې ځانوژونکی برید او بیا وسله وله نښته سوې ده. د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې په دې پیښه کې 2 پولیس وژل سوي، 2 زخمیان دي او 3 برید کوونکي هم وژل سوي دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. تېره میاشت په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری برید وسو. په همدې حال کې او هغه برید هم څه باندې 10 ساعته دوام وکړ. یو شمېر هندي چارواکو هغه برید د افغانستان او هند د ګډ دښمن کار بللی و. تر هغې پیښې وروسته په هرات کې د هند قونسلګری ته نږدې په منفجره موادو بار یو موټر له یوه سړي سره ونیول سو. د هند بهرنیو چارو وزارت هغه وخت په یوه اعلامیه کې ویلي وه، دا تر وخت مخکې خبره ده که وویل سي چې د دې برید هدف به د دې موټر هدف به پر قونسلګری حمله وه. دا په داس حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې وسوې. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډه ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړي دا خبرې غیر عملي ګڼي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونې له مبالغې ډکې او د نوموړي له حده وتلې خوشبیني ګڼي. دوی وایي چې د سولې د بهیر د بری لپاره کلونه هڅې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو تر 2 نورو میاشتو پورې به هم داسې کوم بدلون رانشي چې ښاغلي کرزي یې په اړه ویلي دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په لنډمهالي کې د ښاغلي حکمت خلیل کرزي خبرې غیر عملي وګڼلې.
موږ باید دومره خوشبینه ونه اوسو لکه څنګه چې ښاغلي کرزي ویلي چې په 2 میاشتو کې به افغانستان ته سوله راسي، خو افغان حکومت ناچاره دی چې د سولې خبرې تعقیب کړي. و ډېر اوږده او دوامداره پروسه ده. افغان حکومت د اتومات او لنډمهالو ضربله چلنو پر ځای باید په حوصلې سره د دغې قضیې په وړاندې چلند وکړي.
با شکیبایی با قضیه برخورد کنه.
د بهرنیو چارو وزارت وزارت سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې تر راستنېدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. خاغلی کرزی چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوله وویل چې په دې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې په برخه کې د پاکستان پخوانیو نه همکاریو ته په پام سره وایي چې افغان چارواکي باید د سولې د خبرو په برخه کې ډېر هینمند دریځ ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه فدا محمد نظري:
زه داسې باور لرم چې د سولې لپاره یو چوکاټ وجود لري، اما د پاکستان ګټې یا د پاکستان د رهبرۍ هغه مینټلیټي ته چې سړی ګوري هغه داسې دی چې دا پروسه به نوکي اوږد وخت واخلي او ډېر د مشخصو او څرګندو او روښانه وعدو خبره ماته به اساس معلومی. پاکستان هر وخت وخت کوشش کړی دی.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی دغه شان وویل: دوی پوهیږي چې وسلوال طالبان په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان د سولې د خبرو لپاره وخت ټاکل حتمی او د وخت سپما ګڼي. له دغو کارپوهانو له ډلې سراج الحق سراج وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې د یو میکانیزم او حساب له مخې مخته ولاړ شي.
باید یک از میکانیزم های اساسی که روی سال
باید یو له حقو اساسی میکانیزمونو چې د سولې د پروسې په برخه کې پرې کار کېږي هغه باید د وخت معلومه ولوي، ځکه پاکستان تل وخت تیرونه کوي. که پاکستان دوه میاشتنۍ موده منلې وي دا ډېر مثبت کار دی، خو په دغه دوه میاشتو کې دولت باید په یو قوي میکانیزم سره مخته ولاړ سي. باید په دوه میاشتو کې داسې مهالویش جوړ سي چې کومه اونۍ په کوم موضوع خبرې وسي، طالبان کومې ډلې راځي کومې نه راځي او پتی یې چیرې دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی کړی دی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دغه هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د همکارۍ لپاره چمتو دی. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې دوهم پړاو چې په هغې کې به تر ډیره د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې وشي راتلونکې دوشنبه په کابل کې جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه بې ځایه سوې کورنۍ وي یادې مرستې ورکړل سي او یادې د هغو کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له کبله د هلمند له ډېرو ناامنو ولسوالیو په خاص ډول سنگین څخه زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي، خو له مرستندوی ادارو سره لا هم د دغو کورنیو دقیق شمېر نسته. تفصیل د الیاس دایي په راپور کې:
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بې ځایه سوو کورنیو شمېره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو نامنو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو نامنیو څخه تازه بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنې ته په شکایت راغلي وي وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښي دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د ده د نوم نوشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلي چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راسئ تاسو موږ مرسته درکوو. موږ چې پرون ورغلو ولواغ بدنې ته تاسو سره کښېنې، موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ چې سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې چا شل نوم اخیستې، موږ ته ورځې حرکت وکړو. همنو موږ ته خدای وکیلان د سنگین وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد اقل دغه کسانو نومونه دې په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو پر سر یې مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکی ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو ته ورسیږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومي چې څوک دا څوک دي دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه مرسته وړې ده، دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم دي تعمیرونه چې لري هغه څه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسېږي. زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د ماجرون د ریاست څخه و سرچینه د نوم نشودلو په شرط وای هغه ولس نه پریز کمیسون چې د مستوک او بیزیسو کورنوی حق او نه حق معلوموي په دې بیدالتیو کې لاس لري. سرچینه وایي مرستې د کورنیو پر ځای اکثره وخت ځکه کومې مشرانو ته ورکول کیږي چې د کمیسون غړو ته ونډه ورکوي او نور امتیازات خپلو جیبونو ته اچوي. د هلمند د مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسون کې د درغلیو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې ځینې وکیلان او مخورې په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحقو ته د مرستو په رسولو کې ستونزې رامنځته کوي.
منګرن ما دلته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخلې دي چې هغه لوړو مقامات ته عرض کېږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسېږي، بلخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي، بیا داسې دي چې دا د سنګین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ یا د کمیسون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
ده وویل د سنګین د بزیسو کورنیو دقیقه شمېره نه لري، خو په دې وروستیو کې تر شل ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوې او ژر به مرسته ورته ورسېږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نه سي کولی د بزیسو کورنیو اصلي شمېره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بزی شوي دي چې د مهاجرونو د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بېځایسو کورنیو د تثبیت په کمیسون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسون کې د دولتي استاسو په شمول د مرستندوی ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
ومردل چې د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه بېځایه سوې کورنۍ شکایت لري چې دوی ته مرستې نه دي رسېدلې او دغه کورنۍ اکثره د جنګونو د لاسه بې ځایه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې وسولې. د کونړ اوسیدونکي هم دغو خبرو ته هیله من ښکاري. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ یو تن اوسیدونکي عصمت الله اقتصادي ازادي راډیو ته وویل افغانان نور له جنګونو او وژنو ستړي شوي، د سولې په نوم چې هر حرکت پیل کیږي دوی یې ملاتړ کوي.
دغه خبرې ډېرې ښې دي که چیرې په حقیقت سره ویل او عمل یو شانته وي نو دا خبرې ډېرې مثبتې خبرې دي او زموږ د افغانانو دپاره په ګټه دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیر وایي په خبرو کې صداقت او اخلاص مهم دی، باید چې امریکا، پاکستان، افغان دولت او طالبان په رښتونی ډول د سولې دپاره کار وکړي.
نو انشاءالله چې سوله د ټولو ممالکو دپاره د خیر کار دی، خو چې د صادقانه ګامونه پکې پورته شي او صادقانه خبرې وشي په دې کې، او زموږ غوښتنه هم دغه ده چې رب العالمین صلح راولي او نور دا د وینو سیلاب په افغانستان کې په ټولو مملکتونو کې پای ته ورسیږي او افغانان به خصوصا افغانان په آزادانه سره خپل ژوند وکړي. د طالبانو نه او د هم د حکومت نه مې غوښتنه دغه ده چې دوی په خپل منځ کې دا خبره صادقانه وکړي او د افغانستان د مظلوم او دردېدلی ملت نور ونه ځورېږي، نور ونه دردېږي.
د ولایتي شورا غړي مریم ساپۍ وایي د ټولنې د نورو خلکو په پرتله زیات زیانونه ښځې ویني او له ټولو زیاتې ځورېږي، نو سولې ته هم له نورو ډېره اړتیا لري.
سوله ورته ډېره مهمه ده. زمونږ موجې د مورم کړې دل د خور خور کړې دلې ده، مطلب دا ډېر زیات مشکلات دي په زمونږ په کونړ کې په افغانستان کې. باید چې دا سوله راشي دا هر څه ختم شي. د دوی نه زما دا غوښتنه ده چې دوی په خپلو کې اتفاق وکړي، اتحاد وکړي او په خپله کې سوله وکړي.
دوی وایي په تیرو کلونو کې هم د سولې په نوم ګڼې غونډې جوړې شوې، خو د سولې هره پروسه کې پاکستان او نورو هیوادونو خپلې ګټې لټولې دي او په افغانستان کې د سولې راوستلو په ځای جنگ ته دوام ورکړی دی.
چې پاکستان په خپلو خبرو کې صادق نه دی، همیش چال او فریب کوي، نو دا هم پوره اعتماد او باور خبره نه ده چې دوی به یعنی صادق وي او زموږ سولې ته او زموږ دغه ته به ژمن وي. افغان حکومت ته هم دا پکار ده چې د طالبان سره په خپله رابطه ټینګه کړي. طالبان په خپله چون د دې وطن بچی دي، د دې وطن په ټولو حالاتو باندې ښه پوهېږي، ښه سیاسي آګاهي لري. دوست باید پیژندلی، دښمن یې پیژندلی، د پردو اهدافو دپاره ونه جنگیږي او د افغانانو سره سولې ته حاضر شي.
خلک وای په هر ځای او د هر چا لخوا په افغانستان کې د سولې راوستلو دپاره هڅې کیږي. افغانان ورته خوشاله کیږي او مثبتو پایلو ته یې سترګې په لار وي. خو د سولې خبرو پورې د افغان ولس تړلې هیلې کله هم د ګاونډیو کله د نړۍ د زبر ځواکونو او کله هم خپله د یو شمیر افغانانو لخوا تالا ترغه کیږي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
فتیولا زیما د بغلان ولایت اوسیدونکی زما هیله دغه څلور اخیز ناس نسنن په اسلام آباد کې او د افغانستان د صلح پاکل منده د افغانستان چارواکي او د پاکستان چارواکي هم دارنګه د ایالات متحده او آیات سره غلې د افغانستان د صلح لپاره خبرې کې هم دغه د سیب دوی سرنګ سي د صلح پاکل منده حقيقه هغه صلح بعد اثبات ورسی او هغه صلح پر احتیا صلح راسي او مخکې د خبرې شوی خو بیا هم د خلکو د خبرې عملی نشو او خلک نه هیل شو. اوس بیا افغانستان خلک او هیله پیدا شوې ده خدای دې کیسه هغه ناسته هغه ناسته وي چې د افغانستان خلکو لاغه هیله لري او صلح راسي افغانستان ته.
کومه څلور اخیزه ناسته چې پاکستان هیواد کې شوې ده سولې باره کې موږ غوښتنه دغه شدې ده باید په پوره اخلاص سره کار وشي. ایمانداري پام کې ونیول شي او د افغانستان د خلکو ستونزې پام کې ونیول شي څو د حل لاره پیدا کړي. موږ غوښتنه دغه ده چې باید رښتینولي په منځ کې پام کې ونیول شي. سیاسي هغه اهداف ته رسیدل پکې نه وي. د افغانستان مظلوم ولس ستونزې پام کې ونیول شي او د حل لاره پیدا کړي.
هیله لرو چې دغه غونډه سي د سولې لپاره کې په اسلام آباد کې بیا کابل کې کیږي. هله لرو چې دغه واقعیان سولې په هیواد کې راسي ټول خلک آرام ژوند وکړي. که څه هم له دې مخکې دا ډول غونډې سوي سولې پاک هیڅ نتیجه نه ورکوي بیا هم مونږه هله لرو چې دغه نتیجه ورکړي او په هیواد کې سولې راسي.
د بغلان ځینو اوسیدونکو د څلور اړخیزې غونډې په باب خپل نظر څرګنداوه چې تر ډیره د سولې د مذاکرو پر لارو چارو په دې غونډه کې خبرې وسوې. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. بله غونډه به په کابل کې جوړیږي او په هغې کې به هم د سولې د مذاکرو پر امکاناتو خبرې کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی سي. او اوس هم اجمل تورمن د کابل
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد د څلور اړخیزي غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کولو کابل ته تر راستنېدنې وروسته ویلي چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی او څلور اړخیزه غونډه درې پړاوونه لري. کابل پوسټ د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې لومړی پړاو د خبرو تر پیل مخکې پړاو دی، دوهم پړاو مخامخ خبرې او درېیم پړاو یې د عملي کېدلو دی. کابل پوز د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د استازي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي له خولې دا هم لیکلي چې افغانستان په دې اند دی چې موږ د سولې په برخه کې یو فرصت لرو او تر دوو راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان خلک یو بدلون وګوري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې آیا طالبان به دا ځل سولې ته غاړه کېږدي؟ د مطلب د لیکونکو په وینا د طالبانو سره خبرې هر وار له ماتې سره مخ کیږي. کله د امریکا لخوا د افغانستان د حاکمیت په پام کې نه نیول، کله د طالبانو د ویشل کېدو او همدا وړه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره دغه لړۍ له خړ سره مخ شوه. په مطلب کې د افغان کارپوهانو لاندې د دې مسلې ته داسې کتل شوی چې لومړی باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. د مطلب د لیکونکو په وینا ولسمشر په دې برخه کې کار کړی او نتیجه هم په اسلام آباد کې همدا جوړه شوې څلور اړخیزه غونډه وه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. هیواد د کلي ولسمشر غنی ولس ته ډاډ ورکړی چې سوله به له پیاوړي دریځ کوي او پکې به ملي ګټې او د نړیوالې ټولنې په مرسته وروستۍ لاسته راوړنې له پامه نه غورځول کیږي. د هیواد د سر مقاله لیکونکي په وینا سوله د ولس اساسي غوښتنه ده، هغه سوله چې دا ملت د اسلامي ارزښتونو له مخې مقدسه بولي او ورته درناوی کوي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا ملت په دې هم ټینګار کوي چې دا مقدسه سوله دی د مغرضو کړیو او په تیره بیا د تاریخي دښمن لخوا نه زیانمنه کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې ولس د سیمې او نړۍ په هیوادونو په ځانګړي ډول د څلور اړخیزې غونډې دوو نورو لورو امریکا او چین نه غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د روانو هڅو د بری په هدف له پاکستان نه تضمین واخلي.
19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقوقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد به و.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. دوه نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
نن په جلال آباد کې په انتحاري چاودنه او ورپسې وسلواله حمله کې وو پولیس وژل شوی او وو پولیسو په ګډون او وو پولیس او درې ملکی وګړي زخمیان شوی دي. په هلمند په ګرشکول سوالي کې د وسلواله طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نشته کې نه پولیس وژل شوی او دوه زخمیان دي. په ترکیه کې درې روسان د اسلامي دولت په وسلواله ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور نیول شوی دي. د ترکیه خبری آژانس دوګان وایي د انتالیا پولیسو د دې درېو مشکوکو روسانو د استوګنې د ځای د تلاشۍ پر مهال زیات اندازه اسناد او سی ډي ټایپونه نیولی دي. ایران وایي امریکا باید معذرت ورڅخه وغواړي. د ایران سمندري ځواکونو پرون د امریکا دوی بیړۍ او د هغوی لس کارکوونکي چې له اجازې پرته د ایران اوبو ته ورداخل شوي وو ونیول. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه څرګندوي چې په نړۍ کې د 2000 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ مهاجرتونه 1.3% زیات شوي دي. د دې سازمان په وینا په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 2.4 میلیونه وګړي کډوال شوي دي. په کوټه کې نن په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. رپورټونه وایي حمله په داسې وخت کې وسوه چې پولیس په دې ښار کې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت د ټینګولو لپاره راغونډ شوی وو. د پولیسو یو افسر ویلي چې په دې 14 کې 12 پولیس، یو ملیشا او دوه وګړي ملکی خلک دي. د امریکا ولسمشر د جمهوری غشتونکو د انتقاد چې متحدي ایالات په نړیواله کچه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد پراخ جنگ پیل کړي ناسم بللی دی. اوباما څو ساعته مخکې د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل کانګرس د دواړو مجلسونو غونډې ته خپله وروستۍ وینا وکړه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم سبابون کاکړ اقتصادي خبرونه لولي.
دا سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې افغانستان د اپټا تړون غوښتل ته چمتو نه دی. دغه وزارت مرستیال مزمل شینواری نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه تړون د نغزدلو ایراد د پاکستان لخوا د یو شمیر مواردو نه عمل کول دي. شغل شینواری زیاته کړه چې دغه تړون پر یو شمیر مادو به د روان کال په فبروري میاشت کې خبري وشي. د اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو چې اوس یې مده پای ته ورسیده. د هلمند ولایت د بوس هجاري او نجاري فابریکې مسولین وایي چې د امنیت خرابوالی او د برېښنا نشتون د دې فابریکې تولیدات سخت زیانمن کړي دي. دغه فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستونزو ترڅنګ د ولسمشر هغه فرمان نه دی عملي شوی چې پکښې ویل شوی دي چې حکومتي ادارې دي له افغاني تولیدات څخه ګټه واخلي.
کبارب مستمخ راوړي زدر توان زموږ د نجاري بالکل پاله کارګران ومم پاله ډیر بم چې کار ومم خوندوري ویل.
د شغلي کارګر په خبره که په دې ولایت کې یوازې د معرف سیاست هم د دوی له تولیدات څخه ګټه واخلي دغه فابریکه به پر خپل پښو ودرېږي. دا تخار ولایت د کرنی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د سویابینو کښت مخ په ډیرېدو دی. دغه ولایت د کرنی ریاست د ترویج مدیر عبدالعلا ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د سویابینو تخم هم کروندګرو ته ویشلی دی. د ښاغلي عبدالعلا په خبره د سویابین کارکله د ان ای آی موسې لخوا بزګرو ته ښودل کیږي او وروسته یې حاصلات هم د همدې موسې لخوا رانیول کیږي. بلخوا بیا دغه ولایت کروندګر د سویابینو او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار له نشتون څخه سر ټکوي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو 40 افغاني، یو پوند 89 افغاني 85 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 11 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 68 افغاني.
په کوټه کې نن سهار د پولیو ضد واکسیناسیون مرکز ته نږدې 14 سوی چې په نتیجه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 نور ټپیان سوي دي. تفصیل د کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ او سیمه کې یوه زورور چاودنه وسوه چې شاوخوا ډیر شوتنو ته مرګ ژوبل وراړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو او ورڅیرمه یې لسګونه امنیتي پولیس او ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل سوي وو. په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټې دولتي روغتون او وروسته نظامي روغتون ته یووړل سول چې ډیری ټپیانو په روغتون کې سا ورکړه. په چاودنه کې دوه ټپي کسانو ازادي راډیو ته وویل
الله نظر موږ دغه ټیم دکان خلاص کړي به دکان صفایي مو وکړه دکان مخ ته چې کښېناستو بس دی شل کم نه بجې وې بس دی ټیم باندې دغه اوس بس نور بیا ځان نه پوسی ورو محمد ولید زما نوم
زه را روان ولم رخشه مې را روانه کړې وله بس درسلو بس زه ودرېدم ژر مې رخشه ودر په دکان نه وتم ګرد پولیس ور بل څوک نه یو زوم یو بل رخشه والا او بل څوک نه.
د کوټې د ملکي روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روغتون ته په ورودل سویو کسانو کې لس مړه او 25 ټپیان دي چې وای په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیری دي.
25 خو زخمیانو سور لسی وغه مړیو سیویلین خو بيخي لږ دي. که په مړو کې دي هم تقریبا سیویلین 2-3 کسان په زخمیانو کې هم شپږ و کسان سي دي هغه سیویلین دي نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښو په ځای کې رسنیو ته وویل په دې چاودنه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 نور پکې ټپیان سوي دي. بوکټي وایي وژل سوي 14 واړه پولیس او ملیشه سرتیری دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارا داس معلومی چې دا ځان وژون کوي برید هم کې دای سي خطر وسه په دی اړه زموش پلټنه روان دي. زه فکر کوم مش په وجنګي سیمه کې ژوند کوو داسې پیښه په کې له احتمال خلاص نه وي خو زموږ مسولیت دی چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سوله براولو. ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کوټه یې له ډېرې لویې تباهۍ وژغورله. د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دغه اوسنی کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل سوی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډلو پر امنیت پولیس او ملیشه سرتیرو ګمارل سوي دي خو پر دې برسیره هم وسلوال بریالي سول او په کوټه کې اور باندې بمی حمله وکړه. د دې ځان وژون کې برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله په کلکه غندلې ده. د راډیو پاکستان د رپورټ له مخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هېواده د افراطیت ریښې نه وي ایستلې د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. عبدالواحد محمدی له لوګر نه په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانان خوشاله وي. سوله نسته. پاکستان په افغانانو د سولې په نامه لوبې کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي پاکستان ځکه افغانستان ته سوله نه راولي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو لپاره جګړه په افغانستان کې توده ساتلې ده. د سنا په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي د کابل راتلونکي څلور اړخیزه غونډې ته کومه تمه نه لرو خو پاک خدای دی افغانستان ته دایمي سوله راولي چې زیات افغانان ورته په تمه دي. حمدالله ارمانی لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې جنگ روان دی، جنگ دی ورک سي، موږ سوله غواړو. عبیدالله سروري له لغمان څخه لیکلي چې په علیشنګ ولسوالۍ کې یوازې یو روغتیایي کلینیک شته. خلک له لرې لرې ځایونو څخه دغه کلینیک ته راځي خو په دې کلینیک کې دوا نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ په یو رپورټ پسې اوریدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ایتلاف ته هم ځکني پوځیان نه ورلیږي بلکې له دې ایتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي دغه راز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش هېوادونو ګډ پوځي ایتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هېواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرش هېوادیز ایتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ د دې هېواد د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د ان کیمرا معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې تېره اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هېواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز اسلام آباد ته دغه جګپړو سعودي چارواکو سفر پړه د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو قائمه کمیټه ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډیرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز همدارسته ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي 34 هیوادیز ایتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د ایتلاف ته ځمکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ایتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپړو چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاحکار همدارس یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ایتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی ترڅنګ ولاړ وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. آزادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنی او مفهوم لري؟
د بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصل د برابرۍ اصل دی. برابرۍ اصل په دې معنا دی چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړی د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپله خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې ده هغه حقونه ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواړه دی، ټول انسانان دي او د بشری حقونو مستحق دی. او دا بشری حقونه چې ده دا کم و زیات کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې دپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مني، قانون چې دی توپیر نه مني، قانون چې دی تبعیض نه مني، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیلی باید د دین استفاده وکړي او د هیواد د وکیل وګړي دپاره دا اسانتیا او بچیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دی ټول افغانان سره خويندې ورونه دی او ټول برابر حق لري دا بشري حقونه برابر دی دا د 22 ماده د قانون اساسي دی په ټول قانونو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دی او عملی کیږي هر چاته بیل بیل قانوني جوړیږي با ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی په هر کار کې دی په هر عرصه چې دی دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي دا دولتي ادارو کې چې دی ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي از هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه بې قانوني دی او ولی په قانون کې هیڅ توپیر نشته ټول وګړي ته ټول انسانانو ته ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی باید ټول باندې یو شان تطبیق شي خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکرم په تاسو والا یا په دالاس والا وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوبو بندوبس
کړی شي
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی یعنی څومره عملي شوی دی
مونږ چې تحقیق کړی دا مونږ چې ګورو مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو دا د برابرۍ اصل لکه تطبیق کیږي په عمل کې غونډه هغه مر چې قانون وايي هغه نه تطبیقیږي پدی چې دلته سلیقایي اجرات کیږي ځینې ځای کې سلیقایي اجرات کیږي سلیقایي اجرات په دې معنا ده چې هر څوک چې سچ وغواړي هغه عملی کوي دا د برابرې حق خرابوي کنه مثال د تدار کوم چې کوي غواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې کار ته مقرر شي قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی دا چې څنګه باید مقرر شي باید اسناد ولري باید دغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري سابقه ولري د دین امتحان واخیستل شي دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري شناخت لري کوم بول ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره ورسته پاتې کیږي لدې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي نه دا اشخاص نه افراد دا اشخاص او افراد چې حکم وکړي د هغه حکم په ځای کېږي اگر د قانون سره سمون نلری دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابی هر کار چی بی قانونی مایسترازی او دی واګلو حقونه تلف کیږي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مال سره
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
ته نیمه نړۍ درنو ویدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته حیاتی او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه ایده هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفې او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او انجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نورو لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلې جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپلو نورو فعالیتونو په باره کې وایي.
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کېږي او همدارنګه د سواد موزي زده کړې ورکول کېږي. او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو، د افغان میرمنو دپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې پدې کې نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه ونډه واخلي. او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی د دې سواد موزي زده کړو لپاره، او همدارنګ د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی چې اکثره د خپل ځل ترغلي بي سواد فزيدي او د دې زیاته علاقه لري او په ډیره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري، او د بیسوادو ښځو دپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې دپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطونه هم د سن موضوع ده، ځکه موږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیاری، موږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بیسوادو میرمنو چانس سوځي. موږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او موږ غواړو دوی ته زمینه مساعده کړو چې دوی اوږه په اوږه د خپل ورونو سره په خپله ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چېرته چې دوی غواړي موږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره هم خبرې کړي دي، او همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي، او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطۍ وکړي. د اوله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمینه به دوی ته مساعدېږي او دوی به بېکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یې زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم از ما دوه شیان په کور کې، یو به دا چې ناروغي و ناروغه به وم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده، او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم که ډیره د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې سبب الاخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډیره سودا وي، ډیر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپله کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاصه علاقه مندي ده چې دوی لري، او دوی غواړي خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سن تېر شوی، ولې دوی اوس د زده کړې سره ډیره زیاته مینه لري او دوی وشوي کړی چې د خپل سن کې اوس خپل زده کړې ترسره کړي.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان خزو د همغږی او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوخت دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی.
مګر خیاطي زده کړله سبا یا سبا کوم زده کړو خپل نوم نه شوی مشته کولی خپله په خپل کور کې به هم داسې ناست و خپل چتر نه فکرونه وایل پروسه به و وایي چې ده ترغلی په کرم جوړ دی شایم کې زده دي خو نه مخکې ما موږ د کولینې کور کړو د کولینې کور هم د دوه کوله پرې ایښی بېخي مصوب کې ګډوډ شو چرته نه وایل وایي ته چرغلی چرته نه من پهبله شوي کورم هم کې زده دی کوم وعده چا خبره درس مسم ښه کې زده شوی دی کنې اوس پزل د خدای دې بیا ښه یو دا اوس خیاطي مې هم زده درس مې هم زده ویلی شم شایم کړی شم
تقریبا دوه میاشتې کېږي موږ دلته راغلي هم خیاطي زده کوو هم سوداوزي مکتب کې نه وم اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړي زه خپل نوم څنګه ناشته کړم او غواړم چې نور هم زده کړم نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم مخکې چې وم که نه د خپل کالي مې چې و که نه د خیاط وړل اوس کولی شم چې خپل ضروریات دلته رفع کړم لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم او زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم او زه غواړم په راتلونکي کې نامې د چې مې چې دلته زده کړي نور ته هم زده کړم
زه په دې مرکز کې درس ورکوم یعنې سواد هم زه درس ورکوم کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پوهېدل یعنې نه یې الف نشته کولی شي او نه یې یو نشته کول خو نن دومره نام خدای دی لایق شوي دی چې خپله کولی شي خپل نوم نشته کوي او ته کولی شي شپره د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایرېږي که هغه هم کولی شي په خپله خپل په تلیفون کې دایر کړي خپل په منځ کې صمیمي هم دي خوشحاله هم دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي څومره علاقه ورسره ډېره زیاته غلي
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي دا همدارنګه د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
فامیلم زفکر کوم تر ډیره زما غا کومه ایبیلیتی یا توانمندی یا استعداد چې په ما کې وو فامیلی متوجه کړ چې په اخر زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي او نه غواړم د ځان صفات وکړم ولی زما سره یو خاص استعداد موجود وو او د فامیل پام یې ځان ته واړو او ما په ماشومتوب کې ډیر داس کارونه وکړل چې هغه لویانه مثلا نشوای کولی او ډیرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې فرضاً که خیاطي وه زما زده وه ګلدوزي وه قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام و ماشوم تو کې مې ډیر زیات خو کېدل ټولنه کې کار وکم او تر ټولو مهمه مسله از ما شخصیت وو چې د شخصیت له لحاظه د دینی له لحاظه د فرهنګي له لحاظه ما بالکل د ټولن سره ځان عیار کړای وو نو په دې اساس چې فامیل کومه سونه نه لیدل او فامیل هم تر نن پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل سوریا علی لیسینه فارغ شوی یم البته دام بیت اضافه کوم چې ز د نومی سم نه ته ټول سم سم په اول نمبر فارغ شوی یم او پاین زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړې ته ادامه ورکوم او همدارنګ په یو شخصي پانتون کې هم ما بی بی ای څنګه لوستل او اخري درجه د تحصیل په حساب ډاکټورا د ترغې پورې هم پلان لرم او مرتکار کوم هیله ده مې مینه دا ورسره چې دې ته ځان رسوم
شکریا جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي
ما بالکل مړی ما د توج ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره خپل وطن لیکارو آباد اولو سره نو د مغو مینی پاساس باندې ما پاین سمن کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولای و چې سبب دې ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره مخصوصا د کزو لپاره نو زه په دې واریمه چې مبارزه بالکل قربانی غوړي او بی قربانی نه مبارزه نکېږي او موږ د سونځي کالو موږ زکه ټولنه کې مبارزه کوي چې سونځي دي که سونځي نه وای بیا زموږ مبارزه بی معنا او موږ د سونځو د حل لپاره مبارزه کوو بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ عزم اراده او تعهد باندې ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیزو سونځو لکابل خپل کارونه پېږي زما یې لتیزراده چې بالکل خپل کار ما پرېږدي بلکې هغه سونځي چې ټولنه کیدی هغه ته د حل لار ولټو یا مثبته مناسبه دقیقه لار ولټو ترڅو تاسو یو نمونه په شکل باندې پټولنه کې راشي او نورو چې نکې ته چاغه هم سوز لري هغه د پاره یو مثال او سیا او لارو زمينه مثال
گرانو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له پله پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.